ستړي مشي دا مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی می بچی شوی دی په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هرکلی کوم په دې غړای کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل
د پنجاب په صادق آباد کې د کچي د غلو په حمله کې یو لس پولیس وژل شوی دی د کورمې د ډوګر روغتون ډاکټرانو او عملی د تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې هفتې راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی دی او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده بشپړ خبرونه چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر ګاډو د کچي د غلو په وسلوال برید کې یو لس سرتیری وژل شوی او لس ژوبل دي د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتیری د اگست پر 22مه د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی یې په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ور باندې غلو د راکټونو حمله وکړه بیان وایي په دواړو ګاډو کې تر شل زیات سرتیری سپارول پولیس وایي چې د وژل شوی او ژوبل مړی د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لیږدول دي بیان زیاتوي چې د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور له لوړپوړو افسرانو سره د پیښې ځای ته تللی دولتي ټلویزیون وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوندو ادارو ته امر کړی دی چې په کچې سیمه کې د بریدګرو پر ضد سمدستي اقدام وکړي د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په بیان کې برید غندلی او ویلی دی چې غچ به یې اخلي د پنجاب او سند پر پوله پرته هغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر پولیسو حمله شوې دي د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې له اتو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولې دي د وایي د تنخواګانو زیاتولو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتنو پورې پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي
بس دا یم سٹ ڈیمون دی کدا سالور ڈیمون ایم پورا کی گی پورا شی سٹم پورا شی مغ ٹیم مو ہسپتال بیا اوپن کو ان شاء اللہ مو خپل سکم ایم خدمت سلسلہ دے سنٹرل کورم عوام دو پارا غب مو بیا شروع کو
د ډوګر وسیدونکو وایي د روغتون چارو درېدو له وجې لستون سره مخامخ شوې دي د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چارې چلوي د هغې ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 850 ملیون روپۍ پورې وړي دي او د پیسو نشټوالي له وجې د روغتون کارکونکو ته تنخواه نه ده ورکړې د البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې صوبایي چارواکي هم وایي چې د مالی ستونزو له وجې د یو شمېر روغتونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي په سند کې یوه ماشومه ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښو شمېر 16 ته لوړ شوی دی د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده په سند کې د ګزرن تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنۍ واکسیني کمپین روان دی حکومت وایي چې د کمپین پر مهال تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي د اګست پر 16مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشومه تر ګزرن وهلو وروسته مړه شوه د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د هغې وایرسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره په سپتمبر اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپینونه ترسره کوي د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده ریاست پرون په بیان کې وویل چې د اګست پر 23مه په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او له کبله یې په ځینو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی بیان وایي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 1.5 ملي میټره پورې د ورښت امکان دی دا په داسې حال کې ده چې په 13 ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي او په ځینو سیمو کې لارې هم بندې شوې دي او د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده نوموړې بیګا په شیکاګو کې د ګوند په ملي غونډه کې د نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې هیرس وویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده هغې چې وینا پیلوله نو د ګوند د غونډې په تالار کې یې خلکو هرکلی وکړ ډیموکرات ګوند یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن له ټاکنیز سیالۍ څخه لاس اخیستو ته اړ کړ. که کاملا هیرس په نومبر کې د ولسمشر انتخابات وګټي، نو هغه به د امریکا لومړی ښځینه تور پوستې او آسیایی نسله ولسمشر وي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبري غړای دا او د دې خبري غړای خبرونه مو د پامیر ساحل نه واوریدو. که تر پای را سره مل پاتې شوي، ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د کورمې د ډوګر روغتون ډاکټرانو کارکوونکو د تنخوا نه ترلاسه کېدو له وجې احتجاج ته دوام ورکړی. چارواکي وایي مسله به ژر حل شي. په سند کې یو ماشومه ګوزڼه وهلې. روغتیا پالان وایي چې میندې او پلرونه باید تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي ټولو ماشومان واکسین کړي، ځکه چې پولیو ډېر ځورونکې ناروغي ده.
د دې ویکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د ناسمو معلوماتو خپرولو له وجې د ټولنیزو شبکو د کارولو په اړه بحثونه پیل شوي دي. شنون کې وایي ټولنیزو شبکو خلکو ته سیاسي شعور ورکړي، خو باید سمې وکارول شي.
مونږ پښتو کې یو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغو کلی وران کړي. سوشل میډیا د وجې نه په خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی دی.
په باجوړ کې د جنو نرسنګ کالج په 2000 زیږیز کال کې جوړ شوی او خو لا هم نه دی فعال شوی. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د سفر بندیز ترڅنګ نور راپورونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. یو ډاکټر پرون مشال لیډیو ته وویل چې لا تو میاشتې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې، نو ځکه روغتون تړلی دی او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که مسله حل نشي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو شخصي اداره له حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. دغه بنسټ یو چارواکي وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې. چارواکي وایي چې ټولو کارکوونکو ته تنخواګانې بحالوي. د طارق اورګزی راپور د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا ناری په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی ل یوې اونې پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړي چې تنخواګانې تړلې شي. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوی فند د جاری کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 2 اگست ویلي تر سوچ دغه سلور مطالبه نوی منل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دای مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون مو پر کیږي پورا شي سټم مو پر شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل کوم مو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وند پر هغه مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کالا د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول 4 روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه، بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکي فند هم بند دي چې ورسره هغلته ټولې چارې متاثره شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپره کول لپاره هر 3 میاشتې 5 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوے. په سیمه کې د روغتیایی عملی تر احتجاج پس د ډوګر مقامی اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې لاستونزو سره مخامخ شوي. ځایی اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله ورغزی وای کا حکومت هسپتال ته فنڈ زرت زرا جاری نکړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لاره ببرجنا باوش تا بیان بندو، ملیشی تا بیان بندو، پلیس تا بیان بندو، عوام تا بیان بندو. تا چو پوری سدمو دا اسپتال غم نکیگی. په یو کې ما ته د ځا سره کور نه خلصو ته څو پوری اسپیټال ته راغلی نه کمشنر پوری او پندې زو سره ونه نه یوش.
بلخوا د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن کمپنۍ د رابطه افسر اکمل خان مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختشوه فند هم مدریدلو چې تر اوسه هغه بیا په پروډون نه دی جاری شوه. خان زیاتوی دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاش پورې شاوخوا 800 میلیونه روپې بقایا جاتی چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 11 کروڑ روپې فند جوړیږي. اکمل خان وایي کڅو هم کمپنۍ له دوو کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلی، بلا مریضانو ته دوایان دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطه افسر دا هم ویلي ګل پورز د صوبایي حکومت سپروایزری کمیټې د بقایا جاتو ورکولو منظوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نور ته وړاندې کړل شي وي د هسپتال عملی ټولې غوښتنې به پوره کړي.
موږ ته د دوه کالو نه ویل او د دې اته میاشتو نه پاتې ځکه چې دا موږ ته سند ګورنمنټ الدک پی 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 چلی کی زموږ کم نه هغه موږ ته ایڈوانس کی د یو کال پیسې ریلیز کی خاص صرف کی پی کی ګورنمنټ نه کی نو دا اوم دی چې موږ پیسې ریټیټ کوو نو د پاګه پیسو باندې موږ پیسې ریټیټ کوو اوس موږ ګورې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د نو چې حکومت ته غړي موږ د ناراضی نو بیا موږ او هغه موږ پیسې خو موږ نه ریلیز کی دا خو پک بیا موږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسبو ته کثیر ریلیز کو.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روختون په شمول وو سرکاري روختون نه داسې دی چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې لاره مقامی اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روختون نه بلکې د ټولو روختونو لپاره جاری کیدونکو فند ایسر کړي چې د چارواکو په خبره د بهاله کوششونه روان دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان په سند کې یو شوخوا 2.5 کلن ماشومه ګزړ وهلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه انجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سره کال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلې ده. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسینی کمپاینونه تر سره کوي. نیاز علی پی د کراچۍ نه تفصیل لري.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 28 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړي دي. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونی 2 کال او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبې کې د پولیو ناروغي دا درېم پیخه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو ناروغو شمیر 1400 ته ورسید چې په دې کې 12 پیخه په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي ده. تر دې وړاندې د اگست په 3 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلنه ماشومه کې د ګزن یا پولیو وایرس تایید شوی وو. په پاکستان کې د ګزن یا پولیو پیخه بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته لوی لته هغه خلق ته چې خپل ماشومان ته وسهم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کومو کسانو د واکسین متعلق خدشات یې هغه خصوصي تور پر ختمول پکار دي ځکه چې تر اوسه پوری داسي علاقې دي چې الته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومان ته دا واکسین لګولو کې هیڅکچاټ محسوسه یې هغه دا واکسین نه استعمالي دا وو مختلف وجوهات دي خدا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک وسهم مخترازي او دا یو وجه دا چې کوم وجنه دا پولیو تر اوسه پوری کنٹرول شوی نه ده د دې ویکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځنی نور خلکو هم پروپاګاندا کړی و او اوس هم خلک په هغه یقین لري په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکو ډاکټر شہزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عام خلکو په هم د پولیو ناروغي په اړه ډیره کم ده
د خلکو د پولیو بيماري هغه شان نه لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي دا خلک دا غني چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پورې کم دي کمزوري شي حالانکه دا سي نه وي د پولیو مریض خو ټول مر د پاره شل شي ګډ شي او اخره کې د ساده غشتو کوم مسل زی اهم کار پرګ دی هغه مریضان چې موږ په کور کې لږ ښکاری موږ وایو کو دا پولیو ډیره وړه خبره ده نه پولیو دا سه بالکل هم نه پولیو ډیره لوی مسله ده نو خلکو په هغه خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دي
نو موري په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ترسوي خو بیا هم ګڼي کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10 لک 20 زره ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست په 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنۍ یا والدینو یې پلو ماشومانو ته د پولیو ضد سازکی ورکولو څخه انکار کړی دی نو موري په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنۍ پر ضد سخت ګامونه واخلي انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولی دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینا پیلوي او مخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغي مخونی وي پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاج ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذور کړي خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
اوریدونکو په پاکستان کې یو ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو شبکو د ناسمو خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اګست پر 2 د ټلویزیوني خپرونو کوربه او لیکوال اوریا مقبول جان پر ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خپرولو په تور ونیو پر هغه تور دی چې بې له تصدیقې پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده یو ناسم خبر ورکړی دی په پاکستان کې په تیرو وختونو کې پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرولو له وجې د تاوتریخوالي پیښې هم شوي دي په هغه هیواد کې په وروستو کې پر ټولنیزو شبکو د محدودیتونو خبرې روانې دي او د انټرنیټ رفتار هم ورو شوی دی فرخندی اسد موضوع ته کتنه کړې
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکونکي اوریا مقبول جان تور دی چې د اگست پر 19 پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکې کړي او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لاره جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوی کوي د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیقه د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته کړې دي د خیبر پښتونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک حبیب نور اورگزی وای هلته په اورگزو او کورم کې په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلطو او غیر تصدیق شوو خبرونو په تیر وختونو کې شخړې رامنځته کړې دي
مون پښتو کې یو متل دی چې اختیار زین دروغ او کلی وران کړی وي نو د فیک نیوز څخه دی خاص کر د مون د پښتو بل کې د دې بالکل لکه تشک راشتا د غټ نقصان وشو په فیسبوک باندې اکثر خلک د سیوري نو خبر شای کی ته هغه کې حقیقت نه وی او دا ریسنتلی په کور مکه کوم غو شو نو راکم تقریبا ډیر زیات تغه دا و چې کوم فیک خبر براغلو نو ځکه آلته خو دور درازي لکی دي غریزي لکی دي بیا یو بل ارسای نه وی
په پاکستان کې د لومړی وار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خبرولو یو تن نیول شوی وي هم دا غس پر یو اجتماع پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای یو سړی د هغو ناسمو معلوماتو په خبرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن کې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د ورستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنیو ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورچ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي بل چې کرنو او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومان جنکې وژل شوي او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پاکستان کې د تیرو څو اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټیننټ جنرال احمد شریف تاګس پر پنځمه دعوه کړې چې د ملک قوانین د ډیجیټل تراګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
موږ د دې خبرې اجازت نشو ورکولی چې د اظهار د ازادۍ تر شا دې د هیواد امنیت او سالمیت ته تاوان ورسول شي او یا دې په ریاستي ادارو او عدالتونو پسې پروپاګنډې وشي. موږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګنډې د مخنیوي لپاره دې قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته داګس پر دوشتمه وویل، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخانیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډیر تیز دی. یو خبر که سم وي او که غلط، پر ټولنیزو رسنیو ډیر زر خبریږي او قتل کیږي. کله چې تاسو د یوې مسالې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي، د حکومت لپاره هم ګرانه شي، ځکه دا یوه ډیره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده، نو بلخوا قانون نافذول دی.
مدنی او سیاسي فعالان وايي په موجوده وخت کې ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورکزی وايي د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی دی. موږ دا وایم چې کچره فرض کیا دا شی دو حکم منفی غره پر استعمال کې دا مثبت غره کې استعمال کی او خاص سوچ سره استعمال کی او دا په علاقې باندې په علاقې حالاتو باندې ډیو ښه پر وګرځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبرورۍ له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه محدودیتونه هم لګولې دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ناامني زیاته شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هیواد کې 1,509 وسلوال بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 900 کسانو ته مرګ جوبله واوړېده. په راپور کې راغلي چې دا حملې د تیر کال همدې مودې پرتله 3.8% زیاتې شوې دي او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي. د تیرو دوو کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو، ریاستي تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پرلتونه هم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار لمو بند وړاندې کوي.
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو جنوبي اضلاع او سوات بنیر پېښور مردانه نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم سوات خمی جرګې ټانک ضلع جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې درې اتیا فیصد زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر یولسمه یې لویه قومي جرګه رابللې د دې مخکښ عالمجیب مسید وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پر ځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچا یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. عالمجیب د اګست په دویشتمه مشال ډو ته وویل چې کله د دې بحث په نتیجه کې یو خبر رامنځته شي نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شه بقاعدہ ٹی ٹی پی هم راو غواڑی نو دوی نه دا د پښتون کام د پښتنه زنه وکي دوی نه چې دوی دوی مطالبات څه شهیدی ډېر څه ښکارا هم دی او څه شه بعد د تجوات هم شي څلاره به دوی ورکی څلاره د پښتون کام ورکی دغه اتفاق نو چې هغه کله جوړ شي پانه پسته به د ریاست سره پښتون کام یو خبره وکي نو بیا به دغه یو شر رزلټ بیرواتلی شي دغه چې کوم امنیت ته د پزای کې درې شي او چې دغه نوی بدقسمتی سره جرګې مرګې او دغه سے جلو سنا دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپات امن نزنې کې دلیش.
بلخو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام دراوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې له خبر پښتونخوا د قبایلی سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په دویشتمه مشال ډو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. خو عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا اور رس پور زیاتی گی نو ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی او دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست تا پارا ما سے خندا لکا سنگ دا پاکستان خلقو تا پارا ہم دا نقصان دے زکا دا زدہ پاکستان طول ترقی بد حوالی بھی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی حل زلے ٹک ندی بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولاڑ دا.
په خبر پختونخوا کې د ناامنۍ وسلوالو فعالیتونو خلاف نه یوازې پی ټی ایم سوات خمی جرګې او نورو سازمانونو بلکې پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو هم جلسې او لاریونونه کړي دي. خو په پېښور کې کارپوه شمیم شاهد وایي دا مظاهرې او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
دا کم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کم د امن خبره کوي کم د پښتنو د حقونو خبره کوي دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره هوي او دوی په خپل کې دوی متحد کیږي نه.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوځ د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاور کې کارپو امتیاز علم د اګست په دویشتمه مشال ډو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک له وسلوالو په تنگ راغلی او ځکه د امن مارچونه کوي. خلک په ریاستي ادارو شک کوي چې ګینه د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خو دا څه نه ده لکه چې په دې کې پوځیان امري. زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر څو ولس او پوز په یو پانه شوی نه وي نو دا جنگ نشي ختمېدای. دا مهال د پوز لپاره تر ټولو خطرناک دغه وسلوال دي. دا غوی افسران او سپایان وژل کی
د پاکستان پوز هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هلا ختمېدای شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو.
چارواکی وای د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر گاډي د کچې د غلو په وسلوال بریټ کې یو لس سرتيري وژل شوی او لس شوبندي. د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتيري د اگست پر 22مه د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو گاډي په لار کې خراب شو او لک سات وروسته ور باندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وای په دواړو گاډو کې تر شلو زیات سرتيري سپارول. پولیس وای چې د وژل شوی او ژوبلو مړی د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لیږدول دي. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې لیوي ونې راهیسې په احتجاج دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم د یوې ناحکومتي ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال رډو ته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 350 میلیونه روپۍ پور وړې دي او د پیسو نشټوالي له وجې د روغتون کارکونکو تنخواه نه ده ورکړې. دای البته وای چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. په سند کې وا ماشومه ګزړن وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سکهال د پولیو په خوشمیر شپاړستل ور شوې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسیدونکې ده. په سند کې د ګزړن تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اگست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنی واکسیني کمپین روان دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. ریاست پرون په بیان کې ویل چې د اگست پر 23مه په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او لکبلې په ځینو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده. نوموړي بیګا په شیکاګو کې د ګوند نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا د راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې. هیرس ویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د خبرونه په لور راځو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. اروپایي ټولنې د طالبانو پر هغې پریکړې جوړه خواشینی څرګنده کړې چې افغانستان ته د هغه هیواد د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له ورتګ منع کړی دی. د ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې دفتر له طالبانو غوښتي چې له هغې پریکړې په شا شي. طالبانو ویلي پر هغه یې ځکه د سفر بندیز لګولی چې په خبره د افغانستان پر ضد یې تبلیغات کول. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
اروپایي ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر اسټانو پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ طلوع نیوز سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د ده په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. دغه خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د هلي وازنې لار ده. نوموړي په یو بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینت له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. دا چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینت پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي، د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی ډېر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپلې دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي. ښایي د سیوسي والې تجربې ښودلې په تېره بیا د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو موضوعګیري دا شوه چې هغوی حتی اجندا ته تغییر ورکړه. دا یوه تجربه ده چې ښایي طالبان ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هېواد له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو تر څنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
زمشال لیډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې شوخوا اتلس کال مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی او چې په کې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکو فعالان وایي چې هغه د قبایلي د لوی یوازنې نرسنګ کالج دی خو خالی پروت دی. فعالان وایي په باجوړ کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. په دې اړه تفصیل خالد انیاس ناورو.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوی دا د قبایلی ضلعو یوازنې نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وایي د قبایلی ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي. نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپل سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. په دې ډول غریبۍ نه تګ راتګ هم مشکلات دي. نو دغه نتیجه دا ده چې زمنګ دغه نوې نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړی بالکل پری دی. دا د غي په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغه د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاری وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډیره یو مهمه خبره ده. حکومت دی په دې کې ګامونه والی
د باجوړ یوجنې چینه غختل نامې او پیژندل شي. مشال ریډیو ته وی باجوړ کې جنکو ته صرف د استاذي او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي ولی ادارو نشټوالي لوجي جنکې نشي کولی چې دغه زکړی تر لاسکړی
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي. نو دیو کې به دیو زکړه کړي وي هیلت طرف ته بتلې وي دیو به پرمختګ کړي وي خو چې دیو ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکې زی په زی ناست دي او هیلت ته تللو په زی باندې هغه په کورونو کې ناست دي. نو دا زر تر زره فعال شي.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 200000 وو اتیازره 9.5 ده چې پکې شپږ نیم لکه 9.5 او 8.9 سړی او شپږ لکه 9.5 یو سل سلویخت خزی شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلی ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د صوبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلته دا لکانو تګ راتګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري. نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف وي. نو زموږ فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي بار دا جنکې تللی نه شي او دویم هغو ته اجازت مسلې.
د قبایلی ضلعو خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ډایریکټریټ هیلث سروسز فاټا انتظام لاندې وو. ولی زم کې دوه نپس دا کالج 2022 کې صوبائی هیلث سروسز اکیډمۍ ته حواله کړې شو. مشال ریډیو چې کله د کالج نه فعال کېدو سوال د خیبر پختونخوا هیلث سروسز اکیډمۍ ډایریکټر جنرل ډاکټر عبدالوحید مخې ته کېښودو، نو په جواب کې نوموړي وویل باجوړ کې د ناامنۍ او بیا نوي برتو باندې پابندۍ له وجې دې کالج کې د زده کړو عمل د ځنډ ښکار دی. دی وایي کال 2021 کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنباله کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي، نو دا سنی ما واستوله هیلث ډیپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم دا باقاعده فینانس ډیپارټمنټ ته ستي او چې دا فینانس ډیپارټمنټ کې زمونږ ایس این ای منظور شي، نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي. نو چې کله کوډ ورته میلاو شي، نو هغې بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا 4 years بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چې کوم دا الته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ سیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنگ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو دپاره کولاو کړې شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر ته. د خیبر اوسیدونکو وایي چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته په اسانه پاسپورتونه نه ورکوي او رشوت ورسخه واړي. دوی پرون مشال لريو ته ویل چې د پاسپورت د ویش بهیر خورا ورو ده او په میاشت میاشتې کارونه ځنډيږي. خو د پاسپورت دفتر چارواکي د رشوت اخیستو تور ردوي او وایي چې پاسپورتونه په اسلام آباد کې چاپیږي ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. فرهاد شینوارې نور تفصیل لري.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورت جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورت چې دی په هغه باندې 2 میاشتې او 3 میاشتې لګي. موږ یو پاسپورت ورکړی هغه یو کال وشو چې پاسپورت یې نه راغلی، نو دا د تیز کړای شي ځکه چې خلک عمرې لځي، حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټیکټونه راخستي، تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغه کې چې کومه عمله ده دا هم زیات کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلع یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چاته پاسپورت نه جوړوي.
دوی چاته یې چې ځان سره پلان شناختی کارت راوړي، چاته یې چې ځان سره مور شناختی کارت راوړي. زما سره په خپل ځاني 3 پاسپورټونه دینه مخکې وو چې دغه پاسپورت دفتر زما لرا کړی وو. خپل ټول کاغذونه برابرۍ خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورت راشي د پاسپورت دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورت راغلی دی، هغه نه پسم دوی په دفتر کې ځان سره یې ښایي او تا لیا اپور انار کې سو پورې رشوت نه یې خښته یارنا. ما پاسپورت هم اسلام آباد نه راغلی دوی ورکړای او و پورې نه راکول سو پورې رشوت را نه خښته نو.
د خبر زلی د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډیره حد پورې تیز شوی.
شروع کې لګ نارمل پاسپورټونه لیټ وو خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي موږ سره جولای پورې راغلي دي. ټولم ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې 20 دن کې راځي، 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لګونه کې مسائل وو غونډ ملک، نو اوس خو به سپتمبر کې به نور مشنګیری راځي، نو نور به هم راتلی شي. خو بس پاسپورټونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هو هډ کوارټر کې کې اسلام آباد کې کې.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړی وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورت دفتر پرانسته کړی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه
تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد د سنوی او اعلی سنوی تعلیم بورډ مشر وایي چې په سیمه کې د نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګي د اسماعیل نظام لسیزي پخوانی دی چې باید بدل شي. تسبیح الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره پراخ پلان لري. نوموړي دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په وروستو کې د خیبر پختونخوا بورډونو د نهم او لسم ټولګو د ازموینې نتیجې اعلان کړي. نیاز احمد خان له نوموړي سره مرکه کړي.
اور دن کو تاسو معلومه چې په لنډ ورځو کې د خیبر پښتونخوا ټول تعلیمي ادارو د لسم او د نهم جماعت کم چې نتیجې د اعلان کړې او دغه ماشومان وسمخ کیږي په بیا بیا سیمو کې چې دنه دو داخلي اخلي او دغه لپاره دو فکرمندي. ما سره چې د پروفیسر تسبیح الله صاحب چې دنه موجود دي، هغه د سواد تعلیمي بورډ مشر دی. سواد تعلیمي بورډ چې دنه د صرف بنیر شنګلا د ټولې سیمې شامل دي او دغه په زرګونو زده کوونکي دلته کې دنه انټرن اورګي. ډیر مننه سر
تاسو. مهرباني مهرباني نیاسه
سر لومبي کو ته وایي چې الله مبارک دې مو سره دې
مورزه
نو بورډ کې وسه اصلاحات کوي او دغه بورډ تعلیمي بورډ او بیا د ماشومان په اړه هم پښتنې کو لومبي کې چې دنه د بورډ په اړه باندې ته وایي
دا نظام دا د 50 او یا کال زور نظام دی. زمون تعلیمی نظام هم یو معاشرتی نظام دی. د دې یو لایف او اغ لایف دی تیر کړی دی. اوس دا ټول سیزونه د دې اوورهالینګ نه دی پکار، د دې ریپلیسمنت پکار دی. اصلاحاتو کې رومبه خدا دا چې زمونږ دا اسسمنت سیستم د بورډ د نن نه چي دی، د دې نه وړاندې کلاس روم وي، د کلاس روم نه وړاندې زمونږ ټیکسټ بک دی، د ټیکسټ بک نه وړاندې زمونږ کریکولم دی، دا غې نه بره چې کوم دی زمونږ نېشنل ایجوکیشن پالیسی میکرز دی. دا ټول چین کې په دې کې چې په یو ځای کې بریک راشي، هغه نظام هغه سیز ریزلټ نه ورکوي کوم چې د دې لپاره دی. نو زما خپل ویژن چې دین وایو ګرینډ خیال مې دی، یو لوی خیال مې دی، الله دې مونږ له صحت مقرره کې چې هغه وکړو. هغه دا دی چې دا ټول کم چین تاسو ته ما یاد کړ، د نېشنل ایجوکیشن پالیسی میکرز نه واخلا تر د اسسمنت د بورډونو پورې، چې دې ماشومان دا مونږ په یو دغه کې اوپیلو، په یو امیل کې دا اوپیلو.
دلته یو اهم سوال دا دی، چیرې کله هم د تعلیمي بورډونو نه ماشومان پاس شي لسم دولسم، دلته چې یو بل چیلنج ایم ڈی کیٹ او این ٹی ایس او مختلف ټیسټونه په یونیورسيټیانو کې پوهنتونو کې داخله لري، هغه بیا ټیسټونه، آیا دا تعلیم کمزوري ده کنه او داخله وتم په هغه ملاويږي؟ په ایم ڈی کیٹ وځنه چې اتیا پیسه د وېدا نمبرې یاره دلته نقلونه شوې دي، دلته چې دغه لکان چې ده په خطر کې نه دي پاسي ورال د ټول خبر پښتونخوا خبره شو دینه وکړه دا ماشوموزي.
زمون په وخت کې کله چې مونږ لسم دولسم زمون نه لګ وخت پسم، د بورډ یو بورډ بو د پیښور بورډ دا یقیني خبره وه. زما خپل ملګری زما د بیچ فرست ډیویژن چې به واغشته په هغه ورځو کې 660 نمبر ورته چاراله، نو دا یقیني خبره دا و چې د میډیکل کالج ته لاړ، انجینیر یونیورسيټي ته لاړ. هغه نظام مضبوط و. ما تاسو ته څنګه په وړاندې چې ویلې، هغه ډاکټران، هغه انجینران، هغه پروفیسران، هغه پروفیشنل، هغه لایرز چې هغه نظام کوم پیدا کړی و، دا اوس باوجود د دې دومره چاڼونه چې لګېدلې دي، څومره چاڼونه لګېدلې دي ورته، د هغې نه باوجود د تعلیم هغه انټیلیجنس لیول د طالب علمانو هغه سه بالکل پاتې نه دي. دا انډیکیټس د دې شیزونو به هیڅ ضرورت پاتې نشي. خو چې کوم ځای زمونږ د اته بورډونه دي که دا سترینګتن شو، دا مضبوط شو، دا په دې یو مسټرسټ دی په دې سیستم باندې چې د بورډونو نه کومې نمبر د ماشومان روړي، په دې زمونږ اعتبار نشته، مونږ به ته بل ټیسټ اخلو.
دا پوښتنه کوو چې د دې نمبر دا چکر به کله ختمیږي؟ کله چې مو نتیجې راشي، هر یو پرایویټ یا شخصي تعلیمي اداره چې د غټ غټ بورډونو ورګي چې زما ماشومې دونه نمبر واغسته، زما دونه واغسته، په ماشومانو چې دغه نفسیاتي اغیز دی تاسو دې بالکل خبر یې، دا چکر به کله ختمیږي؟
یو خو دا تاسو ته هم د سایکولوژیکل د مارکس خبره روسته دی، وخت نه مونږ نه ماشوم انډاکټرینیشن او د تربیت په دې خبرو کو زیات شي، کوالټی شي نه زیات. نو که په پریکټیکل لایف دراشي، نو که زیات نمبر والا سه د دغه سټیجونو نموزي، نو د زیاتو پیسو، د زیات د دنیا د جاه او جلال او دا طلب دا مونږه کې هغه کې د جراسیب د زیاتوالي ورچولي وي. یو وخت براشي چې یو ماشوم به په 1100 کې 1100 په 1200 کې 12 نمبر یې لیو، دا کوالټی اف انټیلیجنس به اغنی کوم چې دا نمبر یې خي، دا غیر ریزنز دي. یو خدای را چې دا پیپر سټینګ کم کی چې کم کمزورې ماشومان دي هغه سره انفارمیشن نک پاکستان کله آزاد شوی په 14 اگست 1947 دیتا پاس بیا دین پاس د ایویلیویشن یو کریټیکل تھینکینګ او د ډیسیژن والا کوېشنز دی نو هغه کې به انټیلیجنس ماشومان خپل سرفیس ترازی دا ریپلیس کول غواړي او دا یو ډیر غټ د ریسرچ کار دی دا د اډمنستریشن کار نه دی دا د ریسرچ او د تحقیق
زمون زلمه کل چې هغه تعلیم والی هغه نمبر والی هغه بیا چې دینو بهر ملکونو ته تک کوي او په تیرو سلور پنځو کالو کې په لکونو زلمی چې دینو هغه د ملک نه تللی دي هغه زلمی چې کریم دي
ټیک وایي بالکل
سو وایي زمون زلمه ولې مایوس ده
تاسو د زلمو خبره کوي او زه به درته د سیزن خلکو خبره وکم د یونیورسيټي پروفیسوران د میډیکل کالجز پروفیسوران چاوینه به دا نسل جوړیدو اغه خلک روان دي زه په یو یونیورسيټي کې رجستر وم یو کس را لراغه او هغه د چین په ارتفیشل انټيليجنس کې پی ایچ ڈی کړی و او ماته وی چې سر ذاتی تور یو ریکوست کوم ما وی د کلرک یو پوسټ چی وی چې صرف زماره بچو ټیوشن فیس ادا کول شي نو دا س انډیویډوال کیس نه ده دته چې غیر چا پیره ددنه د تربوران دی د دغه کلی خلک دی د دوستان دی او د رفرن پی ایچ ڈی کړي د د حال د دلته نظمون بسالی نو زلمی کول کی چې دا کومه نو امیدی ده د دې نظام بدبختی ده نو زمونږ د خپل حاکمانو ته دا سوال دی چې دا ګولونه ماشومان چې دا غوی د دې وطن سره مستقبل تړلې دي هغه له امید ورکې
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د پیښور درګران وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د یوې تولې سرو زرو بیا زر روپۍ دیاته شوې ده. دوی وایي د روان کال لپاره هیڅ د سرو زرو بیا د لوړېدو په حال کې ده. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو له وجې د نجونو ودونه ګران شوي ځکه چې کورنۍ اوس خپل لونو ته د واده پر مهال سنگارتو کې نشي اخیستی. اسماګل پر ټولنیزو چارو د سرو زرو د نرخ لوړېدو اغېز ته کتنه کړې.
د پیړو راهسې په ودونو کې د سرو زرو د کالو رواج نن وختونو کې په کمېدو دی. د ملکی اقتصادي حالت ته خرابېدو سره سم د نورو شیانو په شان سره زر هم ډېر ګران شوي او په مالي حیثیت تر ټولو ښکته طبقه وس نه لري چې د ودونو په موقع هم د سرو زرو کالی جوړ کړي. د مردان سیمې تختبه اوسیدونکي دلشاد بیبي مشال رېډیو ته وویل چې د دوو وروڼو یې درې میاشتې وړاندې ودونه شوي ولې په دغه موقع یې د ګرانې بیې له وجې ورله د سرو زرو کالی نه و کړی ځکه یې کورنۍ وس هم د پریشانۍ سره مخ ده.
دا ډېر چې نه هېر دا ټول ټول کاری چې دی دا به هم هتا سره برابر وي ځوانو کور راته وي موږ خو لکه واده ډېر لیټډ کو موږ وی چې دا کدو چې څه شرط دا موږ پورو کو امیل دا کالی وو کو صرف کالی نه نور هر چی م کولې نو دا نو لکه دې ګران ګران کې هو کالی موږ شو کولې نو بیا موږ کټو مشران کې نستل او به دا پیسې له وکړه چې د کل به تو اهلو او دا واده نه پس بدوی کالی چې دا به هم حق نو مس په دې باندې پیسې له شو نو دا سوشل هیر سره وی چې کوم شر کې خو دا وی موږ پوره کوو دا یې پر موږ کمیټه جوړې ده او کمیټه جوړې وسو دا ټول ټول کاري شي دا اوس موږ دوی له خامخا کوو.
د سرو زرو د ګرانې بای په اړه د ملکن شپږش کلنې نورین مشال ریډیو ته ویل چې تیر وختونو کې ځان لپاره لګ ډېر سره زر اغستی خو د بای لوړې دو سره ورته په موجوده وخت کې ممکنه نه ده چې ځان لپاره نور سره زر واخلي.
زه چې کم دی اورو ته ټیوشن کوم ځکه چې نوکرې خوشته نو ما ځان له مخکې کالی جوړ کړی او په 25,000 روپۍ توله باندې ما سورز مخکې هغه زرګر ته وښودو نو د هغې ریټ د تولې د 2,00,000 نه په بره شوی دی. پیسې م جمع کوم نو د کالی ریټ ورسره ورځ ته ورځ سیوا کیږي زه کو ډېر هم کوشش وکم نن سبا چې کم حالات دي په هغې کې خو بیخي نه کیږي.
دا چې په هیواد کې د سرو زرو نرخ لوړېدو سره په ټولنه څه اغېز پرېوځي په اړه د مردانه له اولسي ښېګڼې فعالې رفاقت بیبي مشال رېډیو ته وویل چې د واده په موقع د سرو زرو کالی یوه اهمه برخه ګڼل کیږي ځکه د نرخ سیوا کېدو سره په خاصه توګه د میانې تپې خلک د زیاتې پریشانۍ ښکار کړي.
پلار مور نیولی اثر غنی تا دیل کالجو کيو توليا دو اوغه غریبانان وسی نکیږي په جینکو باندې اثر وګړي کې چې هغه کالی کې جینکه ځړی شي او کالی ری جون کې کالی د خپل قایش ته لغیله به کالی جوړي دو نو کو څوکلر شي اوخه دې کوي ورته توليا یعنی م توليا لغی په دې باندې ډیر زیات پریشان شي بل څو سره د خادم په لاس ډیر ودی مپته کې پاتې شي بل واده کې تنازار دار شي چې کله څوکلر شي او اکثر کوي د نو کې دی وته وای چې کوي دن کې سره لود نیکري چې لیکل به کې واده نیټه غواړي دی ته بیا و چې دوله دوله ځمکه دوله کالی دوله مہر او دان هغه واده پاغه کې زنګی اکثر غجنیږي کې پاتې شي
پیښور صدر بازار کې د زرګرانو د تنظیم مشر غنی رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د نو سرو زرو جوړولو په مقابل کې خلک زاړه سرو زرو زیات خرڅوي هغه وایي چې د سرو زرو نرخ لوړې دوله وجي زرګران هم فکرمند دي
اصل کې جنن صفا حالات د سيدي چې نوې کالی څوک جوړول نه شي ټولنی مو بچا جوړول او ساغم نه جوړي مونږ خو جی بالکل ګولډ سیکټر چې کم دی کاروبار بالکل ختم شو درې سلور میاشتو شو چې مونږ خو ټول آرډر هم ناراضي چې څوک مونږ ټول آرډر راکې نیمه ټول آرډر راکې نوې خو څوک هم نه جوړي او خرصولو د پاره جی بیروزګاری د هر سړی راضي کدو ماسي وي کدرې ماسي وي داسې کسٹمر راضي چې هغه بل لوړي او دې بل لپاره خرصومه بس دغه خلک راضي چې دغه شیز وس خرسي مونږ خو دا کار روزگار پر خیدو ته تیار یو
د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته ویل چې د سرو زرو بیل وړې دو یو وجه ده هم ده چې په موجوده وخت کې کاروباریان خلک د نقدو پیسو په ځای په سرو زرو کې سرمایه کاری کوي
پکارداري چې څوک هم کالی جوړي چې هغه دا شیز پر ذهن کې اوساتي چې دا سبا ضرورت راغلو او دا کالی نن ما په 100,000 روپۍ جوړ کړی دی نو سبا به زرګر دا باندې په 75,000 روپۍ باندې اخلي بل خبره دا ده چې په سونی کې تا یا په ریئل اسټیټ کې ایون انویسټمنټ وکړي نو هغه یو ډېر ان پروډکټیو انویسټمنټ دی اسپیشلی په ګولډ کې ځکه چې پیسې تا واخیستل په هغه باندې ریزرو واخیستل ځان سره دې کی خوځه هغه څه پیداوار تاله نه درکې د دې ویلیو په سیوا کیږي د پیسج اف ټایم خو د ملک د معیشت لپاره هغه څه کردار نه پلې کیږي
د اقتصادي چارو ماهرانو په خبره چې پاکستان کې سین صرافا اینڈ جولرز اسوسییشن په سیمه ایز کچ نرخونه لوړ کړل ولې په نړیواله کچه د سرو زرو نرخ د یو اونس په سر په 2,512 ډالر په ځای ولاړ دی په داسې حال کې چې ډالر د روپۍ په مقابل کې روان کال په خپل حال پاتې دی آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال لري ته وګي د دې خبري غړای روستي راپور تر تاسو پام راګرځوم په خوست کې ورزشکاران او د سپورتي کلبونو او ټولنو استاذي د اساسي لوبغالو د جوړیدو په بهرنو هوادونو کې په سیالو کې د برخه اخیستلو لپاره د شانتیا وغوښتنې کوي دوی پروند یو ورزشي روزنی مرکز د پرانستغونډې پر مهال مشال لري ته وویل چې سپورت د خوروختیا لپاره مهم دی او په خوست کې ځوانان استعداد لري چې باید ورسخه ګټه واخیستل شي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د سپورتي شانتیا برابر ورته پام کوي نجیب الله خیل په راپور لري
خوستی ورزشکاران له اړوند دوه ادارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړ ورزشکاران ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمينه برابر کړي دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هر برخه کې تکړه استعدادو نشته خو د دې زمينه ورته نه برابر شوی چې په نورو هیوادونو کې خپل سیالانو سره ولوبيږي او خپل هیواد ته ویاړنی راوړي یاد سرګندونی خوستی ورزشکارانو د خار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانس غونډ کې مشال رادیو ته وکړي د یا تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر مشال رادیو ته وویل
ورزش برخه درینه چې موږ خونه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسايده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سره ترڅنګ په نړیواله مسابقات تلیار پېد کې
خوستی ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلب نو او ورزشی فدراسیون په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي وايي که سپورت کې ځینې منل شوی معیارونه په پام کې ونیول شي نه به ژر له هیواد د باندې د سیالۍ چانس پیدا کوي او نه به بریاوي په برخه کېږي خوستی ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
مو خاروزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله مونږ چپتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پېټونو ته هم واړو او ماته او ملي پېټونو وکړو
په اوس وخت کې چې فزیکی کارونه او په خو مزلونه لکشوي او غذایی رژیم هم نه مراعاتیږي خلک له داس تکلیفونو رنج لري چې درملنې لپاره ډاکټران یوازې ورزش توصیه کوي. میوان چې اوسې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي هغه سړي کې چې چا وزن ډېر وي زه شکر الحمدلله کله چې د کلب ته راغلم په څو ورځو کې مې ډېر تغیرات لیدلي دي په ځون کې ډېر ځون ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسیدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده. د خوست ورزشي عامر عطاالله کډوال وویل
موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا تر څنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزیمونه انشاءالله لرو. دا چې هر کلی کې په هیڅ ملک نه دي جوړ شوي نو انشاءالله دلته هغه مرکزي ځایونو کې به جوړیږي.
په وروستیو کلونو کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې او ټولنې ته یې د سپورت په ډګر کې ځینې محقق کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.